امريكا غاشنا راديو دا دانهي لي خبرونا تبنو اردنكو السلام عليكم من غندن يزل بيا ساس خدمت كي دن نيو موضوع و نيو مل مثلا عدلو دا چه پا وانسان كي مكتبون شروع كي تعليمون شروع كي گي خدا سي خلق همشتا چه غد تعليم نمحروم پاتي كي گي پا ننگرهار كي يوزوان مقدسة احمد زي يو وخن لگيا دا و دا سي لڑي شروع كري دا چه كور پا كور دا تعليم پا لور مبارزة كي نننګه خوشبختانه داوی وخت اخیستې دا غو سر خبرې کو مقدس احمد زي سلام شي
سلام عبد چپتاس ته ټول اوریدونکو د هيله د سروغ جوړ به
تشکر خوشاله اسو تاسو غو روحي د تاسو په دغه کورونا او قرنټین کې وخت خطر شي او صحت ولري
خوشاله سیمانه عبد
چپ اول خدای معرفت کو شي ځکه اوریدونکو چې تاسو نوم اول د اوري تاسو د کار سره بلد نه اغوی د پر مقدس احمد زي معرفي کوي
زه مقدس احمد زین میګم اصل د لوګر ولایت دزروس او لسوالی مخو ننګرهار کې اوسېګم لتیرو تو کلونو راځي په ننګرهار کې مدني فعالیتونه کومه چې ډیره برخه د کارو فعالیت می ماشومان او ځوانانو او خزینو ته ځانګړي کړی ده په ځوانانو پارلمان کې لنګرهار ولایت استازي او معاون یم د دې ترڅنګ زده کړې می تر لیسانس کې پورې کړې دي او د اوسمال پیوشمیر په هنګي سیاسي ټولنیز او مدني فعالیتونو باندې بوخته
مقدس احمد افغانستان غوښتن ټولنه بیا تاسو د لوګر خبره کوي یا نور ولایتونو زیاتره کوم برخې دي هلته نجونو ته د کار ژوند او د تعلیم دنه محدودیتونه لکه بل ازادي نشته تاسو څنګه کولای شئ چې خپل دغه کارونه په دغه ټولنه کې په مخ وړئ او مبارزه کوئ فعال هستئ
پر خیام ډیر زیات مشکل ده چې یو ټولنه د کنه یم د چاغه د خزه او زغنی د خزه لپاره د کوم مساوات او عدالت او کوم حقوق دي هغه په نظر کې نه لري نو به مخزره او تل کور په دومره فرهنګي او کلتوري مشکلات او ستونزو کې چې زموږ تاسو په نه کې موجود دي پر خیام ډیر زیات مشکل ده خو یو کلک عزم او هوډ کولای شي چې د حالت مثلا کال مخکې کله چې زه په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره رسنیو راښکار شوم ما خپل فعالیت د رسنیو مخ ته شروع کړ نو او ما خپل فعالیتونه رسنیو ته ورکول رسنۍ به مې غوښتلې نو په هغه وخت کې داسې څوک نه وه زما په څېر چې هغه دا ډول د رسنیو په وړاندې فعالیت وکړي کار دې وکړي نام نسیمو ته دې لاړشي د ښځو غږ دې راپورته کړي خزو پښتنه دی او کې ځوانان ته د کار زمينه برابر کې ماشومان د حق پښتنه دی او کې د څه څوک نو خوشبختانه په دې اتو کلونو کې ورور جونی را ډېر شي خزینه را ډېر شي او خوشبختانه پر انګار کې ډېرای خزینه دي چې اوس نوې نوې ټولنې جوړې کړې دي کار کوي مبارزه کوي مثلا په دې اتو کلونو کې د رسنوي په برخه کې ډېر زیات کار وسته په هغه وخت کې چې موږ مبارزه شروع کوله دا برخه ډېر غنی نه وه او اوس خوشبختانه په دې برخه کې ډېر زیات کار شوی زه اوس زه وایم چې په ټولنه کې د خویندو لپاره چې چېرته ښځې راوځي کار کوي نو که چېرته کلک هوډ اوازم ولري او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره او ټولو هغه فرهنګي او کلتوري محدودیتونو او مشکلاتو ته په کتو سره مبارزه وکړي زه وایم چې دا حالت تغیرولی شي
مقدس احمد د دلې لپاره د کور محیط ډېر مهمي ته چې راوتلې مبارزه د کوله د کورنۍ ملاتړ د خپلوانو هغه څنګه و درسره
په لومړي کې خو زما سم په یاد دي چې زه د مکتب په دوره کې وم کله ما زه د مکتب کې د ترانو په ټیم کې وم او ما ترانې ویلې خو د ترانو په سر باندې کورنۍ زنه نه منه کولم ځکه چې د مکتب لخوا یو وغو ویلې چې استادان لخوا یې امر دا او دوی مختوري خو کله چې ما شعر لیکل شروع کړ په هغه مکتب کې و ما لیکوالي مې شروع کړله د لومړي ځل لپاره او ما کورنۍ ته ویلې چې زه غواړم یو ټولنه جوړه کړم په دې ټولنه کې غواړم ښځې ځان سره راټولې کړم او په لومړیو کې ما په فرهنګي برخه کې ډېر کار کوو غوښتل مې کورنۍ ته مې ویلې چې زه غواړم په ادبي برخه کې خویندو ته کار وکړم او پټ استعدادونه راښکاره کړم زه د کورنۍ له سختو مخالفتونو سره مخ شوم ورونو مې پلار او مور مې ډېر زیات مخالفت راسره کوو هماغه و چې ما پټه مبارزه شروع کړله مثلا د رسنۍ په وړاندې به نه راښکاره کېدم. انجونې مې راټولې کړې، له ځان سره مې یو ګروپ جوړ کړه. چې کله ما د لومړي ځل لپاره خپل د شعرونو کتاب چاپ کړه، او زما کورنۍ له ما خبره شوه، حتی تر دې چې په رسنۍ زه راښکاره شوم د لومړي ځل لپاره، زه یې وویلم، ورونو مې وویلم، ما سره مې دوه نورې خویندې وې چې هغوی هم راسره تللې وې، هغوی هم وویلې ما په سر باندې چې ولې تاسو دې ته اجازه ورکړې ده چې دا د تلویزیون په مخ راښکاره شي. خو ورو ورو کله چې ما کورنۍ ته قناعت ورکړه چې ګورئ، زه هم د یو زوی په څېر کولی شم چې تاسو ته ویاړ راوړم، او زه د یوې لور په لباس کې، د یوې لور په جامه کې، د یوې ښځې په صفت باندې زه هغه څوک کېدلی شم چې تاسو باید را باندې وویاړئ، او زه هم خپله کورنۍ او خپله ټولنه بدله کړم. ورو ورو مشکلات هم ډېر وو، اجازه هم نه راکوله، ما کار شروع کړ، ټولنه مې جوړه کړله. بیا چې کله به زموږ ځینې د پلار دوستان راتله، او زما پلار ته به زما صفت کوو چې دا څومره کوي، فعالیت کوي، کار کوي په دې شرایطو، په دې ټولنه کې نو باید د دې ملاتړ وشي. دا خلک زموږ خپلوان نه وو، د پلار دوستان مې وو، خو زموږ خپلوان، زموږ مثلا نږدې خپلوان چې وو، زموږ کورنۍ نږدې غړي چې وو، هغوی زما سره سخت مخالف وو. او اوس خوشبختانه چې زه یو داسې ځای ته رسېدلی یم چې زما مبارزې او هغه خویندې سره وي، او اوس هم راسره کار کوي، ډېر زیات تغییرات راوستلم زموږ د خپلوانو د کورنۍ په ژوند کې، ډېری ناخوالو ته هم د پای ټکی کېښود، او اوس هم لګیا یو چې د نورو لپاره کار وکړو. نو ما وویل چې ما د کورنۍ ته قناعت ورکړو، کورنۍ مې خالي ته اجازه راکړه. اوس په خپلو خپلوانو کې هم ډېر کم خلک دي چې زما مخالفت کوي.
امن د امریکا غږ آشنا رادیو د ځوان هیلې خپرونه درنه اوردونکو، نن موږ خپرونه کې مېلمانه لرو، مقدس احمدزی، چې د سخت شرایطو نه پس په دې باندې راځي شوې ده چې په ټولنه کې د خپلو خویندو لپاره، ځوانانو لپاره، او د علم د عام کول لپاره فعالیت کوي. مقدس احمدزی، د مبارزې خبره او د ټولنې خبره کړه، ته وکړي د دې اساس څه دی او دې ته څنګه پام شو؟
ټولنه کې زما مبارزه چې لومړی شو، چې مې درته هغه ډول مشکلات ما دا احساس کو چې زه په داسې وضعیت کې دا شوید مکتب ویلو نه په کورونو کې چې له بد وضعیت سره مخ یو، هغه اوس ما مبارزه شروع کړه. او دا اوس کوم فعالیت موږ شروع کړی دی، د کور په کور د تعلیم په لور، دا د قرنټین مخکې موږ شروع کړی وو، چې مونږ هغې کې تقریبا 125 انجونې له ځان سره ثبت راجستر کړې. د هغه انجونې وې چې دوی چا په نیمه کې ښوونځي پرېښې وو، د ځینو کورنیو کلتوري او فرهنګي مشکلاتو له وجې، او ځینې داسې وې چې هغوی بیخي ښوونځی نه ویلی. د دې لیست له موږ سره وو، بیا قرنټین راغی، د ځینو عامه پوهاوي پروګرامونو باندې بوخت وو. خو اوس بیا دا د ښوونځي شروع کېږي، مونږ خپل ټیم آماده کړی دی ته چې دغه ازموینې، کلنۍ ازموینې دي، دا ختمې شي، موږ به هغه انجونې چې مونږ له ځان سره ثبت راجستر کړي دي، او هغه ماشومان چې مونږ هغوی ته قناعت ورکړی، هغوی به په ښوونځیو کې شاملوو، او خپله دغه مبارزه چې کور په کور د تعلیم په لور ده، دې ته به دوام ورکوو، تر څو کورنۍ وهڅوو چې خپلې لوڼې، خپل زامن ښوونځي ته پرېږدي، درسونو ته یې تشویق کړي، او کور په کور به د دې لپاره کار کوو چې څنګه وکولی شو چې هغه کلي چې هلته ښوونځي بند شوي دي، څنګه وکولی شو چې خلک آماده کړو چې ښوونځیو ته لاړ شي، او هلته ښوونځي بېرته پرانیستل شي، او خلک یو ځل بیا تعلیم لور ته مخه کړي.
دې لړ کې مقدسه ماته، تاسو اوس پورې څه کړي دي؟ کومو کومو منطقو کې کار کړی دی؟ څومره خلک تشویق کړي دي؟ څومره پرمختګ هم کړی؟
د خپل د مبارزې په لړ کې مونږ، ما درته ویل چې مونږ له قرنټین مخکې مبارزه کې مونږ د شینوارو ساحې ته تللي وو، تنخیلو ته تللي وو، یا چین ته تللي وو، کوټ ولسوالۍ ته تللي وو، په ننګرهار کې جلال آباد کې هم دغه کمپاینونه کړي دي، ولسوالۍ کې مو کړي دي، ننګرهار ولایت البته د خیمې یوازې هغه یوه برخه مور پاتې دي، ځکه چې بیا قرنټین راغی، دغه سیمه تر اوسه پورې مونږ په دغه سیمو کې په ډېره ښه توګه کمپاین کړی ده. دغه سیمو کې ډېرې نجونې او ډېر ځوانان هم له مونږ سره په کمپاین په هغه لپاره یو ځای شوي دي چې مونږ سره یو ځای ګډه مبارزه وکړي. نو خیر به زموږ هیلې ختمې شي، بیا به مبارزه شروع کوو او کومې پیسې نورې پاتې دي هغې ته به خپله دغه فعالیت ته ځو.
څومره کې بریالي شوي یاست؟ څومره خپل پیغام عام کړی دی؟ څومره خلکو منلی دی؟ هغه څه چې تاسو غوښتلي دي هغه تاسو ولیدل؟
یوه مسله ده چې دلته کله ته یو چا ته قناعت ورکوې او چېنیت چې د دې لپاره ته څه وایې چې ولا دا کار ناروا ده یا دا بده خبره ده یا دا هغه ورته غیرت ښکاري. مثلا په لوڼو باندې تعلیم کول دي، په نجونو باندې تعلیم کول دي، یعنی کله چې دوی په دې عقیده باندې دا کار بد ده او دا نه دي کول په کار، خپله لور مکتب ته نه دي پرېښودل په کار. په رښتیا هم داسې خلکو ته قناعت ورکول ډېر مشکل دي. په لومړیو کښې مونږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږو، مونږ له ډېرې ارامۍ او ډېرې نرمې لهجې څخه استفاده کوو د دغو خلکو په مقابل کښې. مونږ وایو چې خدای نخواسته له داسې یو عکس العمل سره مخ نه شو چې زموږ د اقلیم له خطر سره امنیتي مشکل سره مخ نه شي. دغو کورنۍ ته قناعت ورکوو او راولو کښې خو مونږ په دې عقیده وو چې مونږ به له داسې کورنیو سره مخ نه شو چې هغوی دې ته حاضر شي چې مونږ ته سره د خپلو ماشومانو یا د نجونو شریک چې و مونږ حاضر یو چې خپلې لوڼې او زامن په ښوونځیو کښې شامل کړو. خو خوشبختانه باید ووایم چې تر 125 کسانو پورې مونږ له ځان سره راجستر کړي دي چې دا به امتحانونه خلاص شي، د شمولیت بېرته شروع شي په ښوونځیو کښې، نو مونږ به دغه تعداد په ښوونځیو کښې شامل کړو په مربوطه ښوونځیو کښې چې سروې کړي دي. دا 125 نفره د ټولو هغو ځایونو مربوط دي چې مخکې ما په خپلو خبرو کښې وویلې چې مونږ په دغه سیمو کښې سروې کړې ده او ګرځېدلي یو.
په دې کار کښې دولتي ملاتړ، تشویق، کومک مالي داسې شته که نه؟ هر څه په خپل سر کوئ؟
نه، تر اوسه پورې خو کومې دولتي ادارې چا زموږ ملاتړ نه ده کړی. مونږ په خپل مالي سپورټ باندې چې مونږ د ټولنې د حق العضویت پیسې مونږنه او هغه ځوانان چې له مونږ سره دي مونږ یو صندوق لرو چې په هغې د چا لس افغانۍ کېږي، د چا 50 کېږي، نوحاضر کېږي. مثلا نجونې او ښځینه چې مونږ سره په دې ټولنه کښې دي او لري هغوی مثلا ډېرې اچوي، د دغه پیسې مونږ راخلو. مونږ مثلا کله چې فعالیت پرې کوو د لارې کرا او چېرته مثلا وږي کېږو یا تږي کېږو اوبه چکو مړۍ خورو، نو دغه مصارف یې مونږ له هماغو پیسو نه کوو. تر اوسه پورې کوم داسې ادارې له مونږ ملاتړ نه ده کړی، خو مونږ په پام کښې لرو چې یو ځل مونږ د معارف ریاست سره ناست هم کړی وو، رئیس د معارف سره په دغه ټولو فعالیتونو ورسره غږېدلي وو، خو پلان کښې لرو چې یو ځل بیا مونږ ته کښېنو او دې ته دغه تعداد د شاګردانو او د نجونو چې مونږ په ښوونځیو کښې شاملوو دا به هم ورسره شریک کړو او له هغوی نه به مرسته هم وغواړو په هغه ښوونځیو کښې چې البته په هغه سیمو کښې چې ښوونځي بند دي. مثلا خلک خپلې لوڼې او زامن ښوونځیو ته نه پرېږدي، څنګه کولی شو چې په ګډه داسې یو میکانیزم جوړ کړو تر څو په هغه سیمو کښې په ګډه سره کار وکړو چې دا ښوونځي بېرته پرانېستل شي او خلک خپل ماشومان ښوونځي ته پرېږدي.
درنو اوریدونکو، مونږ تاسو سره ځوانې هیلې خپرونه کښې د میلمنې مقدسه احمدزی د فعالیتونو باره کښې خبرې کوو او هغه را سره غږېږي چې کور په کور تعلیم په لور فعالیت څنګه مخکې دی وړی دی. مقدسه احمدزی، دغه د ټولنې ملاتړ، د خلکو ملاتړ، مخالفت دا څنګه احساسوئ چې کار ته راوځئ؟ څومره تشویقېږئ؟ څومره دا کار هم اسانه دی؟ څومره سخت دی؟
سخت ډېر زیات ده، ځکه مخالفتونه ډېر دي. طبعا کله چې ته ښه کار کوې په ټولنه کښې او ښه مخته ځې نو یو چا ته د خیر رسېږي، نو طبعا مخالفتونه ډېرې. خو داسې نه ده د مخالفتونو تر څنګ بیا تشویق هم وي، هغه تشویق بیا مونږ ته د دې همت و مورال را کوي چې مونږ لا هم مبارزه وکړو. خو مبارزه کښې یو اصل چې هغه دا ده، کوم څه چې زه تل له ځانه سره دا وایم چې په مبارزه کښې د دې تمه له چا ونه لرو چې څوک دې مونږ تشویق کړي، ځکه چیرته چې ته د ناخوالو په وړاندې غږ پورته کوې، چیرته چې ته چا ته خیر ښېګڼه رسې، طبعا مخالفتونه د ډېر په وړاندې راپورته کېږي او ته باید د دې مخالفتونو تر تاثیر لاندې رانسې. او دا زه هر چا ته وایم، خپل ټیم ته هم وایم چې هېڅکله هم باید د مخالفتونو تر تاثیر لاندې رانسو او باید خپل کار وکړو. ډېره سخته ده چې کله له کور راوځو کار کوو، مثلا د ناري ځان سره یو داسې ډله وړو چې هغه نارینه یې چېرته ستونزه ولري، یوه ډله د نارینه وي او زه په یوازې ځان یوه ښځینه د دوی په منځ کې زه ادارې ته هغه د مشکل د حل لپاره، دا په رښتیا هم ډېره ستونزمنه ده. خو د یوې ښځې په صفت چې تا له ځان سره له شلو تر دېرشو نفرو نارینه ځان پسې کړي او ته یو ادارې ته بیایې، هلته د هغوی د ستونزې د حل پوښتنه کوې، د هغوی لپاره هغه غوښتنه کوې، دا به یو ډېر بېل خوند لري چې ته وګوره هغه کار چې نارینه یې نه شي کولی زه یې په یوه ښځه ځان باندې کوم. دا به ټول مخالفتونو ته د پای ټکی ږدي چې تا په وړاندې راپورته کېږي او تا ته نور هم قوه درکوي، تا نور هم تشویقوي، تا ته نور هم مورال درکوي. په رښتیا هم ډېره ستونزمنه ده. خو یوازینی شی چې موږ باید له ځانه سره ولرو په مبارزه کې هغه دا ده چې هېڅکله هم د مخالفتونو په وړاندې خپل ځان ضعیف ونه ګڼو او له چا سره ځان مصروف نه کړو، بلکې مخته لاړ شو.
مقدسه احمدزی، چې تاسو دغه ټیم یادوئ، دا ټیم څوک دی، څنګه تشکیل کړی دی، غړیتوب یې څنګه کېږي، دې باره کې کله کوردونکو ته ووایاست؟
زه یو ټولنه لرم د کور په نوم باندې. د کور په نوم ټولنه کې تقریبا له 2500 ښځینه او ځوانان خو کم ښځینه پکې ډېرې دي، راسره ثبت و راجستر دي. دغه ښځینه چې دي مثلا دوی ته مونږ یو د راجستر پاڼه لرو چې هغه راجستر پاڼه په هارډ کاپي کې هم دکېږي او سافټ کې مونږ کمپیوټر کې هم ځان سره ثبتوو. تشکیل کې اداري کسان دي چې هغې کې رئیس ده، مثلا مدیر ده، معاون ده، مثلا د ښځینه او چارې دي، د عامه پوهاوي چارې دي، مالي چارې دي، فرهنګي کمیټه ده. مثلا په دې وکې ښځینه له مونږ سره کار کوي. په دې کې بیا موږ چې کله ساحې ته ځو، کار ته ځو عملا، نو بیا مونږ یوه بله کمیټه لرو چې هغه ساحوي کمیټه ده، هغې ته موږ ساحوي کمیټه وایو. چې په هغې کمیټه کې تقریبا له شلو تر څلوېښتو نجونې دي له ما سره او ښځینه دي را سره، چې هغه کې هم باسواده دي هم بې سواده ښځینه دي را سره. موږ بیا ضرورت ته په کتو له ځان سره فرض که چېرې غټ فعالیت یې خو بیا ډېرې ښځینه راټولوو، که نه کمې خو بیا کمې یو 15 یا 10 ښځینه په شریکه باندې ځو او هر چېرته چې کوم مشکل حق غوښتنه کوو نو بیا په ګډه سره ځو.
مقدسه احمد زی، په دې فعالیت کې کامیابی څومره شوې ده اوسه پورې؟ څومره خلک تشویق شوي دي مکتبونو ته؟ تاسو چې کوم مقصد نظر کې ساتلی و، څومره بریالي شوي په کې استئ؟
ما خو تا ته وویل چې لومړی کې موږ هېڅ تمه د دې نه لرله چې زموږ دا مبارزه دې کامیاب شي او موږ دې له مثبت ځواب سره مخ شو. خو خوشبختانه چې له 1.5 سال پورته شاوخوا 250 کسان ډېر غټ تعداد ده، چې ته په داسې سیمه کې چې هلته ښوونځي ته تګ چې د ګناه ګڼل کېږي، شرم او غیرت ګڼل کېږي، دا ډېر یو غټ ارقام دي چې ته یې لاسته راوړې او ته وایې چې زه به دا په ښوونځي شاملوم. نو موږ ډېر ښه روان یو، کامیاب دي تر اوسه پورې، او همدغه ارقامو چې موږ دا لومړني ارقام چې لاسته راغلي دي همدغه ارقام دي چې موږ تشویقوي چې موږ نور هم مخته لاړ شو او خپله دغه مبارزه چې د حقوقو د تعلیم په لور باندې دغه مبارزه مخته ویسو.
تاسو چې کور ته ورځئ، یو پلار ته، یو مشر ته، یو قومي ملک ته، یا څوک چې دغه منطقي مسؤول یا د ادارې ته، څه ورته وایست چې موږ ور دغه غواړو؟
لومړی خو موږ له ځان سره خپل د ځان لپاره یو څه ترتیب کړي دي. هغه دا دي چې موږ لومړی یوې ساحې ته ځو، لومړی چې له چا سره ګورو، څوک یې موږ هدف ټارګټ مې موږ داسې یو څوک هغې نفر ته پیدا کوو چې د هغه نږدې ملګری یا دوست یا په هغه باندې نفوذ ولري، یا مثلا خپلوان یې هغې باندې د خبرې هغه لحاظ ولري. د داسې یو کس له لورې د خپل ټیم ورمعرفي کوو چې حداقل که چېرته زموږ خبره ونه مني، زموږ په وړاندې په داسې ډول راپورته نه شي چې موږ ته ستونزې جوړې کړي. موږ چې کله دې کس ته ورځو خپل ټیم ورځي معرفي کوو، دوی ته لومړی د ښځو خزینه او په ارزښت باندې غږیږي چې مثلا ښځو ته څومره اړتیا ده چې کار وکړي. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ښځو د تاریخ باندې ورته غږیږي. هغه مشهورې ښځې چې په افغانستان کې تېرې شوي دي، د هغوی د زندګۍ په تاریخ او په کړنو باندې ورته غږیږي. بیا په ټوله کې د افغانستان په قشر باندې بحث کېږي چې ډېره اړتیا ده چې ښځې او نارینه ګډ کار وکړي. بیا په دې باندې غږیږي چې تعلیم څومره ګټور ده د ښځې او د نر لپاره، په دواړو باندې فرض ګڼل شوی ده د اسلام له نظره، د جامع د ټولنې له نظره. په دې ټولو باندې ورته بحث کوي چې کله دې کس ته قناعت ورکړي او له ځانه سره پوه شو چې اوس چې دا کس نظرې مثبت شه او موږ سره یې دا زموږ خبره او زموږ نظریه بدرګه کړه، د هغې وروسته بیا خپلې موضوع ته راځو چې موږ دغه ډول یو کمپاین مخته وړو او دغه کمپاین کې زموږ اهداف دغه دي چې لکه څنګه تاسو ته تشریح کړو چې غواړو دا ټولنه پرمختګ وکړي، ښځه او نر ګډ درس ووایي، تعلیم وکړي، درسونه آینده روښانه وي. د دغه هدف لپاره موږ غواړو چې هغه نجونې او هلکان چې درس نه وایي یا نیمه کې پرېښی ده یا بېخي ویلی نه ده، موږ غواړو چې هغوی تشویق کړو، کورنۍ موږ سره قناعت وکړي او هغه بېرته په ښوونځیو کې شامل کړو. نو دغه زموږ طرز العمل ده.
مننه. مخکې دپاره څه پلان لرئ، څه برنامه لرئ، څه ابتکار، څه نوی تغییر کوئ؟ کوم دغه څه څنګه چې روان یاست، همدغه څه به روان یاست؟
موږ خو نه یوازې دا برنامه د کور په کور تعلیم په لور برنامه سره ګډ موږ نور فعالیتونه هم کوو. مثلا دلته یوه سیمه د مقام خان په نوم باندې دا خلک د برق له ستونزې سره مخ دي، د دېو لپاره اوس د برق لپاره مبارزه کوو چې دې کلي ته مونږ برېښنا راتېره کړو، دې کلي ته یو ملک وټاکو چې دا کلی چې دا ډېر زیات خلک دي او ملک نه لري. مثلا مونږ تېره ورځ یوه مشاعره لرله په ننګرهار ولایت کې د ښځینه او فرهنګي خویندې مې راټولې کړې وې، تر څو د اوږدې دمې وروسته له قرنټین وروسته دوی له یو بل سره زړه خواله وکړي، خپل نظرونه، خپلې د زړه خبرې له یو بل سره شریکې کړي. او له دې وروسته هم هغه څه چې مثلا د کور په کور د تعلیم په لور باندې به مونږ خپله ټوله انرژي او ټول هر څه هغه فوکس به ټول په هغې باندې نه کوو. زمونږ لکه څنګه چې د کور په کور د تعلیم په لور برنامه ده، که په هفته کې مثلا یو ځلې دوه ځلې زمونږ د کور په کور د تعلیم په لور برنامه وي، په دې نورو ورځو کې به زمونږ دغه ډول نور پروګرامونه او کارونه وي چې خلک موږ ته مراجعه کوي، ستونزې مشکلات لري، په هغې باندې به کار کوو. ځکه که مونږ د کور په کور د تعلیم په لور برنامه یوازې مخته ویسو، نو هغه خلک چې مونږ ته مراجعه کوي او هغوی ستونزې مشکلات لري، نو هغه به په مونږ باندې ډېر زیات شي په مونږ، چې بیا به په یو وار باندې مونږ د دې له بوج نه سو وتلی. موږ غواړو په یو وخت کې څو کاره وکړو او ټولو ته رسیدګي وکړو.
وروستۍ خبره، مقدسه احمد کور د عباس خبرونه کې راغلی، څه پیغام لري خپلو اوریدونکو ته او هغه څه د پاره چې فعالیت کوي هغه خپلو ټکو کې څنګه ورته وایي؟
ډېره مننه له تاسو چې ماته په دغه خپرونه کې پیغام. زما دا ده سره دی چې مونږ یو ډېره اوږده دمه تېره کړه، ټول ولس ته دا پیغام لرم چې د کورونا قرنټین د کورونا کې دغه کوم وقایوي تدابیر چې و دې موږ ته دا را وښودل چې تل باید مونږ په وقایوي تدابیرو کې واوسو، نه یوازې د کورونا په وړاندې بلکې د هرې هغې ناروغۍ په وړاندې چې هغه راځي، مثلا ساري که ساري نه وي، موږ باید تل په وقایوي تدابیرو کې واوسو او صحي هغه ټول ترتیبات باید په نظر کې ونیسو چې مونږ خدای نه خواسته له بلې داسې کومې ناروغۍ سره مخ نه شو چې هغه له یو بله انتقال شي او دغه ډول ټوله ټولنه او ټوله نړۍ ورسره مخ شي. یوه بل پیغام مې دا ده چې تعلیم ته ډېره زیاته اړتیا لرو، خپل ماشومانو باندې ښوونځی ووایي، درس ووایي، خپلې خویندې درسونو ته پرېږدئ، خپلې لوڼې درسونو ته پرېږدئ. ورونو ته مې خاص دا پیغام ده چې تاسې هر یو غواړئ چې تعلیم یافته ښځه وکړئ، خو خپله خور او لور درس ته نه پرېږدئ. خپلې خور او لور باندې درس ووایئ چې بېرته سبا هغه یوې بلې خور ته د خدمت جوګه وګرځي، بلې خور لاسنیوی وکړي سبا ته، ځکه چې ټولنه سمه نیمه ښځینه تشکیلوي او که زمونږ سم نیمه د ټولنې قشر له تعلیم بې برخې شي، نو معنا دا چې موږ نیمایي ټولنه فلج کېږي. نو بیا هم له تاسې مننه چې په خپرونه کې م راته وخت راکړل، اورېدونکو ډېره مننه چې خپرونه یې واورېده.
فعالیت کوي، تاسو خبرې واورېدې، نو د هغې په خبرو باندې عمل وکړئ، تعلیم ته هم توجه وکړئ، ژوند ته هم، او ښه وخت ودرئ. الله مل
دے مطلب سنگے مڑ مشا زما بور زما ہت مندا دے مطلب سنگے مڑ مشا زما بور زما ہت مندا دے مار سٹوری دے بچا دے بولا مکتب سندے مڑ مشا I'm sorry.